دا مشال لړډیو د ستړي مشه وخت ما زیګر 15 بجې دي د نن ورځې اخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هر کله وایو په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شمالي او تبصری هم در خبرو نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو خو لومړی وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر پوهنتون برید غندلې دی د پاکستان وفاقي وزیر ویلي د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټه راتلونکي اونۍ خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو ورګډولو په اړه له صوبایي حکومت سره خبرې کوي او په اټلي کې له شدید زلزلې وروسته هنګامي حالت اعلان شوی دی او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر پوهنتون برید غندلی یو ځلې بیا ویلي چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د ترګري لپاره کاری دوته نه پریشتي د فوج امالي کو دفتر آی اس پی آر بیگا وویل افغانستان د پاکستان سره د موبایل ټلیفون درې شمیرې شریکې کړي چې پر اساس پاکستاني یو امنیتي ځواکونو د ډیورن لکرش سره نږدې د وسلوالو لټون پر ضد لټون عملیات پیل کړي دي په بیان کې راغلي چې د عملیاتو نتیجه له افغان لوري سره شریکې کړل شوی دي البته نور وضاحت نه دی ورکړل شوی تیر ورځ افغان د سمچر اشرف غنی د ملي امنیت شورا د غونډې پر مهال پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف ته ټلیفون وکړ او هغه ته وویل چې شواهد شي د کابل پر امریکایي پونتون برید د ډیورن کرښې لاغې خوا تنظیم شوی او باید پر ضد یې د ککړو کسان پر ضد اقدامات وسي د پاکستان وزیر اعظم هله شودلی د جنوبی آسیا همکاري سازمان سارک به پر راتلونکي کې یو سیمه ایز اقتصادي ځواک جوړ شي نن په اسلام آباد کې د سارک د خزانه وزیرانو غونډې ته نو شریف ول پاکستان اقتصادي ودی ته خاصه پاملرنه کوي
دی وی سارک غړي ملکونه له تیرو دریو لسیزو راهیسې د اقتصادي پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او په منطقه کې د امن په ځای کولو لپاره هم کردار ادا کوي او پاکستان په خطه کې د سارک ملکونو سره تجارت ته ودې ورکولو لپاره خپل کوششونه جاری ساتلي دي
تر دې وړاندې مې اسلام آباد کې د سارک هیوادونو د کورنی چارو وزیرانو غونډه شوې او روان کال په 9 او 10 نومبر دغه سازمان سرمشریزه په پاکستان کې کیږي د بلوچستان په ساحلي شهر کوادر کې د وسوال په ډزو کې تحصیلدار او د هغه شپږ ساتونکي وژل شوي دي د مکران ډیویژن کمشنر بشیر بنګلزی نن مشال ډیو تول پېښه تېره شپه هغه مهال شوي چې تحصیلدار نیم ګچکی له جیونی څخه کوادر ته روانو دی وای په برید کې د تحصیلدار څلور ساتونکي ژوبل شوي هم دي د حملې ذمواري چا نه ده منلې د پاکستان ریاستونو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې راتلونکي اونۍ خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو ورګډولو په اړه له صوبایي حکومت سره خبري کوي نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو ټول د پښتونخوا اسمبلی وار لمخه د قبایلو له ځان سره د شاملولو په اړه قرارداد منظور کړی دی
دی لڑکی دھاگے دمخ کے نا یو متفق قرارداد دے چی دس حقوقی گختنا ہم کڑے دا چی قبیلی سی میں دی خیبر پختونخوا کی زمکڑے شی منگ دا ٹول کمیٹی برا روان ہونے دا خیبر پختونخوا حکومت سرا ملاوے دو لپار زو او منگ بور سر کی نو او معاملات بٹاکو
عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې دا موضوع به پارلمان ته بحث هم سپاري او په قبایلو کې به د هغوی د خوښۍ پرته هیڅ پریکړه نه کوي د افغانستان هلمند چارواکو ادا کړی چې په نایب علي ولسوالۍ کې د برید پر مهال څلور ویشت وسوال طالبان وشلي نن د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې په برید کې د وسلوالو یو مرکز په نښه شوی چې په کې د کوکو په نوم د طالبانو یو قومندان هم وژل شوی خبر پاڼه زیاتوي چې په دې هوایي برید کې د طالبانو ماین جوړولو مرکز هم ویجاړ شوی دی خو بلخوا د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده نن مشال ریډیو ته ویلي چې په برید کې یو شمېر زنداني افغان عسکر هم وژل شوی دي خو چارواکو د دې خبرې تصدیق نه دی کړی او نه هم وسلوال طالبانو په دې اړه لاڅ ویل دي د افغانستان د کونړ د روغتیا ریاست وای د دوشمې پر ورځ د ولایت په 1516 کې د پولیو پر ضد واکسینونو کمپاین پیل شي ډاکټر احسان الله فضلی نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پولیو یا ګزن د ناروغي پر ضد باید تر 9000 زیات کوچنیان واکسین شي د ول چې وسلوالو مخالفینو د کونړ په یو شمېر برخو کې د پولیو پر ضد کمپاین ته خندونه جوړ کړی دي ډاکټر فضلی د حکومت له وسلوالو او وسلوالو مخالفینو هم داراز له کورنۍ وغوښته چې په کونړ کې له روغتیاي ټیمونو سره مرسته کړي اوس مهال د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې څلور د پولیو پیښې ثبت شوې دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ل خپل روسی سیال سرګی لاروف سره یو ځای حاڅ کوي چې په شام کې د اسلامي دولت سختري زړل پرسد د مبارزې اړوند یو تړون ته ورسیږي. د بهرنی چارو دوړ وزیران نن په ژیمنی شار کې سرویني کیری ویلی چې هله لري دا تړون به په شام کې مخالفتونه پای ته ورسوي او د نوې حکومت جوړولو پر لور تک ته به د خبرو بیا پیلولو زمینه برابر کړي. د روس بهرنی چارو وزارت روانونه ویلی چې امریکا په شام کې لال قاعده شبکې سره اړوند النصره جبې سره له جګړې ډډه کوي او لمدې قبله د پراخو موافقو مخنیول سوي ده. په اټلي کې له شدید زلزلې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. د زلزلې په نتیجه کې 218 کسان وژل شوي او 409 ټپیان شول. سرګونه ژغورونکي تر ړنګو سو ودانیو لاندې لټون کوي خو د ژوندیو پاتسو لپاره هیلي کمی شوي دي. د زلزلې د ریکټر په اندازه 6.2 درجه سبسوي چې د تیري چاشمې پر ورځ لاروم سره نشتې په یو شمیر سیمو کې وسوه. او د ترکی په جنوب ختیځ کې د پولیسو د مرکز د باندې 14 نسوي چې پکې یو لس کسان وژل شوی او اته او 8 پیاندې 14 نن د سیزری په شارګوټی کې سوي چې د شام او عراق پولیسانس دې پرته د اکثر اوسیدونکو کوردان دي. د ترکی وزیر اعظم بیلانی یلدرمی ویلي بریټ کوردش ورکرز پارټی کړي ترکی اروپا ټولنه او امریکا د غټل ترګره غني. ملګری ملتونه وایي روس د شام په وشل شوی الیپو کې د بشری مرستو په خاطر تر 48 غنټو لپاره اوربند منلي خو د امن د ضمانت په خاطر د شخړې له نورو فریقانو څخه ډاډ ترلاسه کول ضروری دي. ملګری ملتونه پر اوربند زور کوي چې دا رنګ د الیپو د شل لکه کسانو ستونزې راکمې کړي خو روس او د جګړې نور برخوال او ملاتړي دا کار ګران کړی دی. خبرونو پای وسم سراج زهیر موسم او د کرنسي حال درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسي بازار نه اغستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ سلويخ پیسې او په 1.9 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ 25 پیسې او 25 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 45 پیسې او په یو روپۍ 55 پیسې. او 295 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 25، بنو کې شپږ 30 او 30 او کوټه کې به کم نه کم 30 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. کچره سره د رواني غړې تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا پاکستان فوج مشر ویلي چې خپل خبره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کار دوته نه پریږدي. په اسلام آباد کې د سارګ غړې هیوادونو د خزانه وزیرانو غونډه پیل شوې ده. د اقتصادي چارو پوهه د پخوانی غونډو د پریکړو او د مایدو په اړه وایي
په دوان اګریمنت کې د وسه پورې پرمختګ نه رسېږي او کم چې داغي پوتنشل دی هغه پراپرلی په صحیح طریقه سره هغه نه فائدہ نه دی چې تکلې شي.
دا خبر پښتونخوا سوداګران له حکومت د نوی ټیکس د فیصلې واپس اخستو غوښتنه کوي.
حکومت دا فیصله غولې ده دا خو یو د تبعی شروعات دي د دې باقی ماندې انډستری د انویسټمنټ دی بل څه ګوتا.
په کوټه کې د روانه میاشتې په رتم پر وکیلانو تر شپې بریټ دوستو لا هم په عدالتونو کې کار او ژوند نه دی پیل شوی. تورخم پوله ترانسپورټران له حکومت غوښتنه کوي چې د راهداري په کارډونو د تګ راتګ لپاره اجازه ورکړي.
دا کوم نشدې د جلال آباد خلک چې کوم دي کنه دغه لپاره داسې اور ادارې سیستم جوړ کړي چې راځي چې مثلا د جمع پوری ضلع الواړګي پوری ضلع دومره چې خبره پوری ضلع چې غزمون کار خو روانې کنه.
رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستانی فوج مشر جنرال رایل شریف په کابل کې پر پهنتون برید غندلې او یو ځل بیا یې ویلي دي چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. د فوج عامه اړیکو دفتر ISPR بیګا ویل افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفون ادرې شمیرې شریکې کړې وي چې پر اساس یې پاکستانی او امنیتي ځواکونو د ډیورنټ له کرخې سره نږدې د وسلوالو لټون عملیات وکړل. بیان نور وضاحت نه دی ورکړی. تفصیل رابع اکرم خان نور.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر پوهنتون برید غندلې دي او یو ځل بیا یې ویلي چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته باور ورکړي چې د افغانستان له اړخه ورکړي شوی په معلوماتو به هر ممکن کومک کیږي. د پوز د مطبوعاتو د څنګه ISPR په وینا چې په کابل کې امریکایي پوهنتون برید په لړ کې افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفونونو درې شمیرې شریک کړي او په دې بنیادی د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو شکمند سیمو کې چانیس عملیات کړي دي چې د وسلوالو د موجودګۍ ته سکوشي. خبر پاڼه زیاتوي چې په کابل کې د حمله په وخت مبینه موبایل سیمونه د افغانستان موبایل نتورک استعمال کړي دي او د دې نتورک موبایل سیګنلې د پاکستان په حدودو کې موصلېږي. خبر پاڼه وایي چې چانیس یا کومبینګ اپریشنونو نتیجو په اړه د افغانستان چارواکي خبر کړي شوې دي. 13 ورځ افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د ملي امنیت شورا د غونډې پر مهال جنرال راحیل شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې شواهد ښایي چې د پولی ها غړه د کابل په امریکایي پوهنتون د برید منصوبه بندي شوې ده او حمله کوونکو ته د پاکستان نه احکامات ترلاسه شوي وو. ډاکټر اشرف غنی له جنرال راحیل شریف غوښتنه کړې وه چې په برید کې د ککړو وسلوالو پر ضد جدي اقدامات وکړي شي. بلخوا 13 ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر هم د دې برید غندنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي مشن یا ماموریت یوناما هم د کابل په امریکایي پوهنتون د برید غندنه کړې ده. تیر ماښام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي او په کابل کې د یوناما سرپرست پارنیل کارډیل په یو بیان کې ویلي د سکړو پر مرکز کسدی برید سولم دی او تر سره کوونکي باید عدالت ته وړاندې کړي شي. تر دې مخکې د افغانستان بشري حقوقو کمیشن د بشري حقوقو فعالانو او ټولنو هم پر پوهنتون د برید غندنه کړې وه. د تیر چهارشنبه په ماښام په پوهنتون په برید کې 14 کسان وژل شوي او 15 سلويخ جوبل شوي. افغان حکومت وایي په وژل شوو کې د پوهنتون یو استاد او 8 زده کوونکي شامل دي. د حمله مواری لا چانه د منلی
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټه مشر سرتاج عزیز ویلی د هغه سیمو په خیبر پختونخوا ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. نوموړي 13 ورځ د بارونو چارو په وزارت کې د قبایلو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سفارښتنو تفصیل ورکړل او ویل چې په خبر پښتونخوا د قبایلو ورګډول سمدستي نشي کېدی. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم مشیر او د قبایلی سمو د اصلاحاتو د کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي چې د قبایلی سمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډول تر ټولو غوره انتخاب دی. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر او د قبایلی سمو د اصلاحاتي کمیټې چیرمن په خارجه چارو وزارت کې د قبایلی سمو اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې سپارښتنو تفصیل ورکړ او ویل چې په خیبر پښتونخوا کې قبایل ورګډول سمدستي نشي کېدی. د دې لپاره د 15 کاله وخت تجویز ورکړی شوی دی. د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ سره د فاټا اصلاحاتو په اړه خبري غونډه کولو وخت د سرتاج عزیز وینا وه چې دا ناممکنه ده چې قبایلی سیمې موجوده حالت کې وساتل شي او نه یوازې صوبه جوړول یې قابل عمل دي او نه د کونسل جوړولو نه مسله هواریږي.
قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو په فوري توګه ممکن نه ده. دا به په ورو ورو کول وي او دې لپاره موږ د 15 کالو موده تجویز کړې ده او په دې موده کې به قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره تیاریږي او په دې کې لومړی کار دا دی چې تر څو بې کور شوي خلک واپس نه لیږل کیږي نو کاربن کیږي. بیا د هغوی بحال اول دی نو دا د بدلون په لومړۍ مرحله کې زمون کار دی.
یہ تو پہلا ہمارا ٹرانزیشن پیریڈ میں کام ہے.
پدې سوال چې آیا خیبر پښتونخوا سره د لړکی رابطه شوی نو دوه ول چې روانه اونۍ به د لړکی کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت سره رابطه کوي او رائے به تی اخلي. د خپل خبرو کې زیاته کړ چې د قبایلی سمو پرمختګ لپاره موږ د لسو کالو یو پرمختیايي پروګرام تجویز کړی چې د قبایلی سمو ټولنیسي او اقتصادي حالې سره د خیبر پښتونخوا په ستا راوستې شي.
اب دو تین سال کې اندر
پدودری کله کې د جنسو په لوی خارونو یا هډ کوارټرز کې د سنتونو مرکزونه جوړې دي شي چرته چې د جدید دور مارکیټونه کالونیانی سکولونه کورونه او سپټالونه وي نو تاسو وګورئ چې خلک څنګه حل ته اوسيږي اقتصادي حل یې ځلې به شروع شي تجارت به کیږي او مقامي سنتونه به وي نو دودری کالو کې تاسو تر لسو پوری سنتونه مرکزونه جوړولای شي او موږ دا تجویز هم ورکړی دی چې دا مرکزونه دي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري سره وتړل شي
خپل خبرو کې سرتاجی سیس او ویل چې کارو نافس کول لپاره د لویس پشمیر کې به د نور شلو سره اضافه هم کیږي او له دې علاوه په قبایلی سمو کې د سمکو اصلاحات سره سره قانوني اصلاحات هم راوستي کیږي ته دا هم ویل چې دا ریپورت په ډیر سر پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کیږي او په دې بر روانو سلورو یشپوګو هفتو کې کار هم پیل شي
رب اکرم خان وچ تاسو رپورٹ لاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي د پاکستان ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلی سیمو په پښتونخوا کې د ورګډولو انتقالي بهیر له هغه سیمو د بیکروکل شبو خپلو کلو تل ستنولو او بیا بحالی څخه اپیلیږي نوموړي تیر ورځ د بارونو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره تر ګډې خبري غونډې وروسته مشال رډي ته ویل د روان کال تر نومبر به ټول کډوال خپل کلو ته ستانه کړل شي له قادر بلوچ سره رابع اکرم خان مرکه کړي او له هغه پوښتري چې د قبایلی چې د قبایلو په پښتونخوا د ورګډولو مرحله به کومي کومي وي نوموړي په جواب کې وایي
یہ جو اسٹیجز ہیں جب تک یہ تمام کے تمام اسٹیجز کور نہیں کیے جائیں گے تو اپنے طور پر
پلی کی مختلف پڑاؤں نے دی نتر سو پور چدا ٹول پڑاؤں نوی تر سرکڑے شیوی نو من پخپل تو گادا پا قبیلو تپل نغاڑو پارلیمان ڈیر اہم دے قبیلی جرگا مہم ادا اور ٹول قواو پا شمول تاسو لخوا معلومات ڈیر اہم دی دیکھ با وقت لگی خو ہیل پکار دا چی تر دی کل آخر پوری با دا دی اصلاحات دا نافذ کولو کوشش وشی
اس سال کے آخر تک انشاءاللہ اس سے پہلے ہی
دا خبر اوم کیږي چې خیبر پختونخوا سره سم کړی شي نو تاسو وایئ چې خیبر پختونخوا په دې رضا شي
بالکل ان کی الریڈی یونانیمس ریزولوشن ہے
دی لڑکی دھاغه د مخ کنا یو متفق قرارداد دی چې د سب حقوقی غختنه هم کړی دا چې قبیلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې زمکړی شي مونږ د ټوله کمیټي بر روانه ونی د خیبر پختونخوا حکومت سره ملاوی دو لپاره زو او مونږ پور سره کینو او معاملات بټا کو
او سب سے زیادہ اهمیت دی جایږي
د کډوالو خبره کې د وزیرستان سندو په حق لته سوای چې الته کې کم ریهابلیټیشن کار دے اب تر کل کل شروع کی گئے اتر کلب مکمل شی
جان تک ریہیبلیٹیشن کا تعلق
تر سوچ د شمالی او جنوبی وزیرستان د بحالی او واپسی تعلق تے نو د جنوبی وزیرستان با را روان میاش پوری مکمل شی او د شمالی وزیرستان با د نومبر نه مخ کې ټول خلک واپس لاړ شي نو هم دې کال با دوی واپس زی
والا نومبر سے پہلے تمام کے تمام لوگ واپس جا چکے ہوں گے ان کا بالکل پلان ہے اسی سال
فوج مکلا واپس راځي
فوج کی ابھی ضرورت نہیں ہے
اس کی ضرورت نشتا ترسو چې خلک خپل اجازت نه ورکوي واپسې لپاره او دا اجازت په خپل قبایل ورکوي دا زمواریانی مونږ به هغوی ته ورکوو او چې زمواریانی سنبال کړي نو بیا به پوز واپس کیږي
په جب ذمہ داریاں سنبھال لیں گے تو پھر فوج افغان
کډوالو خبره کیږي هغه واپسی روانه ده نو تر کله به دا مکملیږي او هغه ته انسینټیو هم ورکړي دي واپسې
ہم نے ان کے لیے 3 لاکھ روپے پر فیملی بندوبست کیا ہوا ہے
منگ دا افغان کڈوال لپار دا ہر کور پسر دا دریو لکھ روپو انتظام کڑے دے دا خبر ډېره مهمه نوټی کړی چې مونږ یې حکومت پاکستان دوی لپاره چې کله افغانستان ته لاړ شي نو ټولو افغان مهاجرینو ته به غنم ورکوي مونږ د خوراک نړیواله ادارې سره دا بندوبست کړی دی چې د وړو او د غنمو په شمول کې نور هم ضرورت وي نو ورکوو به دا یو ډېر غټ مراد دی چې د یو غریب ملک باوجود هم دوی ته د دریو کالو پورې ودا ورکوو روان کال پوری واپس افغانستان تا لاړشی
د سرحدونو چارو وفاقی وزیر قادر بلوچ چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله درنور کو د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې تیر شپه نامعلوم وسلوالو په دزو یو تحصیلدار او د هغه شپک اساتون کې وژل دي د دې پیښې ذمہواری چا پر غاړه نه ده اخیستې چې نور تفصیلې د سیمې نه د مشال لړۍ خبریال ایوب ترین پر رپورټ کې ورو
د کوټ څخه 100 کیلومتر لری ولویدیز لور ته د گوادر په تحصیل سنسر کې وسلوالو کسانو د گوادر د تحصیلدار نیمګچ کې پر موټر باندې ناڅاپه ټکان وکړل. کله چې هغه د خپل ساتونکو په څارنه کې د ایران په سمندر پوری د جیونی سیمې څخه خبرته د گوادر په لور روانو. په دې ترڅ کې د مکران ډیویژن کمشنر بشیر بنگلزی و مشال ریډیو ته وویل شاغلی بنگلزی وای چې تحصیلدار نیمګچکی د تربت وسیدونکو او د پیښ څخه لمخه په خپل موټر کې د هغه ځای څخه پر تیرېدو چې ناڅاپه د وسلوالو کسانو له لورې د برید پنش سو. کمشنر گوادر زیاته کړه چې تر اوسه یوې ډلې هم د دغه پیښ پړه په غاړه نه ده اخیستې او نه هم څوک نیول شوی دی. د گوادر پیښ په داسې حال کې رامنځته شوی ده چې نن په ټوله صوبه کې د بلوڅ مشر نواب محمد اکبر خان بوکټي یولسم تلین لمانځل کیږي. پر دې مهال د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې کاربندیز اعلان شوی دی. د کاربندیز پر مهال په کوټ ښار کې د موټرانو چلن کم دی. بلوڅ مشر نواب بوکټي په کال 2006 کې په ډیره بوکټي کې هغه مهال وژل شو کله چې دغه وخت د ولس مشر جنرال پرویز مشرف لخوا په ډیره بوکټي کې فوجي عملیات کېدل. د پخواني ولس مشر په ضد د نواب بوکټي د قتل مقدمه اوس د بلوچستان په ستر محکمه کې روانه ده. خو تر دم ګړی پورې پخوانی ولس مشر د ستر محکمې د قاضیانو و مخې ته نه دی پیښ شوی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
درنو درکو، په اسلام آباد کې د سارک د غړو هیوادونو د خزانې وزیرانو غونډه پیل شوې ده. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف هم وینا کړې ده. نوموړي ویلي چې پاکستان د سارک غړي ملکونو سره په ګډه د تجارت پرمختګ غواړي او په دې لړ کې پاکستان هر قسمه مرستو ته تیار دی. د دې غونډې نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې وورو.
اسلام آباد کې د سارک ملکونو د خزانې د وزیرانو اتمه غونډه نن د جمعې په ورځ پیل شوه. غونډې ته خپلې وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان سارک غړو ملکونو سره د تجارت زیاتولو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې پرمختګ ته توجه ورکوي او د دا قسمه غونډو څخه به د غړو ملکونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي مرستو ته وده ورسي. دی وی سارک غړي ملکونه له تیرو دریو لسیزو راهیسې د اقتصادي پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او په منطقه کې د امن په ځای کولو لپاره هم کردار ادا کوي او پاکستان په خطه کې د سارک ملکونو سره تجارت تا ودی ورکولو لپاره خپل کوششونه جاری ساتلی دي او هیله لرم چې سارک ملکونه به د سویلی اسیا اقتصادي یونین یو حقیقت جوړ کړي او د کسٹم مرستو د خبرګو خبرګو ټیکسونو نه د بچ کېدو او د اقتصادي ترقۍ لپاره با ګټوري مشورې ورکوي. او زه شکر ادا کوم چې نن پاکستان د خپل غوره اقتصادي پالیسیو په وجه باندې په سم اړخ روان دی. چارو تزیه کاران وای چی په سارک غړو ملکونو کې لټولو غړ تجارتی ملکونه پاکستان او هندستان دي. خلاصه مدیر اخسی د دوانو ملکونو ترمنځ اړیکې خې نه دي نو ځکه پاکستان په دې کانفرنسونو کې د شو تجارتی لوزنامو نه ګټه پورته نکړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل
به د بدقسمتۍ نه کم چې ریجنل ټریډ اګریمنت دی ساين کړی دي چې هغه پرپرشنل ټریډ اګریمنت دی او هغه فری ټریډ اګریمنت دی. په دوانو اګریمنت کې د وسه پورې پرمختګ نه دی شوی او کم چې داغي پوتنشل دی هغه پراپرلی په صحیح طریقه سره هغه نه فائدہ نه دی اوچته کله شوی. داغي وجم دادا چې کم دوا ملکونه دی غټ سارک ممبر کنټریز کې په دې ریجنل ګروپ کې نه هغه انډیا او پاکستان دی خو چون کې د دوانو په منځ کې سیاسي اړیکې سین دي داغي د وجنا هغه اقتصادي کم تعلقات دي نه هغه هم مخ په وړاندې باندې د وسه پورې نه دی تیری او کم پوتنشل دی د ایکسپورت او د امپورت په سارک کې دا
پسار غړو ملکونو کې پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش، بھوٹان، نیپال، مالدیپ او سریلنکا شامل دي او د دې نورلسم سرمشری زغونډه به د روان کال په 9 او 10 نومبر په پاکستان کې کیږي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو یو غږ د نورو کو د خبر پښتونخوا چمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ خونی مشرانو ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پر دوی لګل شوی 1% ټکس دوی نه مني او کچري حکومت دا فیصله واپس و نه خستانو نو په احتجاجونو به لاس پوری کړی. د دې په غوښتنو او په اړه نور تفصیل به د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وو.
دا خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت ایوان یا چیمبر اف کامرس غړی وایي چې صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا کارخانه‌دارو صوبې ته په مالونو راغستو باندې 1% سس یا ټیکس لګولې دي چې د دوی په وینا د دې صوبې په کمزور تاجرانو یو لوی بوج دی، ځکه چې دوی وایي چې همدا سامان دوی چې کله د کراچۍ نه راپورې وباسي نو سن صوبې له هم ټیکس ورکوي او بیا درنه دلته خپل صوبه هم 1% اخلي. د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت ایوان پخوانی صدر فواد ساق مشال لیډو ته په دی بلوائی
حکومت چې دا سس لگولے دے دا خو یو د تبعی شروعات دی د دې ځای باقی ماندې انډستری دا پاره انویسټران ته دی بل شو بوتا مونږ ډیر په مشکل راځي راځي کړ چې به تر راشي چې زما انډستریل را مټیریل چې امپورټ کیږي تاسو یو ځل مونږ په سند حکومت ته اشاریه نوی پیسې ورکاو بیا غنا بعد یو فیصد تاسو لا ورکو نو دا به څنګه چل کیږي؟ دا خو ډبل ټیکسیشن شو په دې صوبه باندې. تاسو آیا انډستری دا ګول غواړی انډستری بدول غواړی؟
نو موړی جاتوی چې د خراب امنیت ترهګره د تاجرانو هدفي وجنه او تختولو لوجه وړاندنه د دې صوبې د 200 سیوا کارخانه بند پرتی دي. آیا خو حکومت 99 کارخانو لګول لپاره اسانتیاګانو او مرات اعلانوي نو بل خو د ټیکسونه د وړاندنه روانه کارخانه هم په بندولو مجبوروي چې د بیروزګاری او پتیره تیره د ترهګره سبب ګرځي. ولی د خیبر پښتونخوا د حکومت وایند مشتاغنی په دې باب لوایي چې حکومت چلولو لپاره هم ډېر غټه پیسې پکار دي. جون کی بجٹ پاس شوی دی هغه وخت به خبر کړی و. اوس د دې خبرو هیڅ ګټه نشته او بل ضروری خبره ده چې د دې صوبې هم ضرورت دی. صوبه خپل اخراجات چرت نه پوره کړی دلته پرمختګ به څنګه کیږي؟ منم چې دا یو غریب صوبه ده خو د تر هغه لري لوجې سومره سکولونه اسپیټالونه تبا شوی دی هغه ټول به حکومت جوړوي. صوبه کې موجوده امنیت وجه تو ګوره نو دې په خکول هم ډېر غټه پیسې لګي. نظم په خیال ته تاجرانو لا دا منل پکار دی. دا خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت ایوان یا چیمبر اف کامرس غړو وینا ده چې د بجټ پاس کېدو وروسته هم دوی حکومت ته بیا بیا دا ویلی اوس هم د اشتهارونو د لارې حکومت خبروي د دې وروسته به احتجاجونه پیل کړي او که بیا هم ونه شو نو دوی به عدالت کې دا پریکړه چیلنج کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته تاسې غوږی درنو دونکو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مالکان په چکدره کې د سوات موټر وی پرانسته کړي. نو موړی تیر ورځ په تانه کې ولست په وینا کې ویل د 2018 کال تر پایه بعد 180 کیلومتره اوږد لوی سړک جوړول کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل وینا کې بیا وایي چې خیبر پختونخوا حکومت د درغلي پر ضد بې ساري اقدامات کړي دي. نور تفصیل به د نیاز احمد خان په رپورت کې وورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چکدره ملکنی جنزای کې د سوات موټر وی باقاعده پرانسته وکړه. په دغه موقع د وزیر اعلی سره د پی ټی آی مشر عمران خان او د اتحادی پارټی جماعت اسلامي مشر سراج الحکوم موجود وو. وروسته وزیر اعلی تانه کې یو لوی جلسې ته خپل وینا کې ویل چې پی ټی آی ته ولس د بدلون لپاره اوټ ورکړو او دوی د بدلون لپاره د صوبې عملی کارونه روان کړی دي. دوی ویل چې سوات موټر وی چې 180 کیلومتره اوږد دی پر 30 ارب روپۍ خرج کولای شي.
15 ارب روپۍ د ځمکې موږ اغوستی دا 35 ارب په سړک جوړیږي او مبارکبادي خبره ده چې په 15 میاشتې کې به دا موټر وی تاسو موقع باندې د بل کال 2017 چې ختمیږي او سره به موټر وی تیاری او د ملکات خلک به 40 منټ کې ان شاء الله تعالی کرنل شیر انټرسټ.
دوی زیاته کړه چې د موټر وی جوړېدو سره به د ملکن ډیویژن وو زلو ولستا ډېرې زیاتې پیدې ورسي. مشر عمران خان جلسے تخپل وینا کی اویل چې خیبر پختونخوا صوبہ پټول مک کې یو مثالی صوبہ جوړ کړی شوی دا او په دې صوبہ کې په لوی سطح کرپشن ختم شوی دی. 30% کمیشن به هغه چاته ملاویږي چې څوک هم د کرپشن نشاندهی په هر یو محکمې کې وکړي او دا د کرپشن ختمولو لپاره یو غوره طریقه ده. زه چیلنج ورکوم نور صوبو ته او د ملک وزیر اعظم ته چې د کرپشن ختمولو لپاره د قانون جوړ کړي. د پی ټی آی جلسې لپاره سیمه کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شو ول او باز د تګلارې تړلې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږی ترونکو وخت شبې دی د مازیګر 15 بجې عبدالحی کاکل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر پونتون برید غندلی او یو ځل بیا ویلي چې پاکستان خپل خاور په افغانستان کې د ترګري لپاره کارې دوته نه پرېږدي. د فوج عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا ول افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفون درې شمېرې شریکې کړې چې په اساس یې پاکستاني امنیتي ځواکونو د ډیرون لکر سره نږدې د وسلوال لټون پر ضد لټون عملیات پیل کړل. د پاکستان وزیر اعظم هله شودلې د جنوبي آسیا همکاري سازمان سارک په راتلونکي کې د یو سیمه ایز اقتصادي ځواک جوړ سي. نن په اسلام آباد کې د سارک خزانه وزیرانو غونډې ته نواز شریف ویل پاکستان اقتصادي ودې ته خاصه پاملرنه کوي. د بلوچستان په گوادر ښار کې د وسوالو په ډزو کې تحصیلدار او د غشپش ساتونکو وجل سوي دي. د مکران ډیویژن کمیشنر بشیر بنگزین مشال ریډیو ټول پیښه تیر شپه هغه مهال وسوه چې تحصیلدار نیم گچکی له جونی څخه گوادر ته روانو. د پاکستان وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټې راتلونکي اونۍ خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو ورګډولو په اړه له صوبایي حکومت سره خبرې کوي. نوموړي تیر مازګر مشال ریډیو ټول د پښتونخوا اسمبلی وار له مخه د قبایلو له ځانه سره د شاملولو په اړه قرارداد منظور کړی دی. د افغانستان هلمند چارواکو ادعا کړې چې په ناد علي ولسوالۍ کې د برید پر مهال څلورویشت وسلوال طالبان وژلي. نن د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې دا دعوه شوي. د افغانستان د کنړ د روغتیا ریاست وایي د دوشنبې په ورځ به د دې ولایت پنځلسو ولسوالیو کې د پولیو پر ضد واکسینونو کمپاین پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره یو ځای هڅې کوي چې په شام کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر ضد د مبارزې اړوند یو تړون ته ورسیږي. د بهرنیو چارو دواړه وزیران نن په ژنیو ښار کې سره ویني. په اټلي کې له شدید زلزلې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د زلزلې په نتیجه کې 208 شپېته کسان وژل شوي وو. د ترکی په جنوب ختیځ کې د پولیسو د مرکز د باندې 14 سوي چې پکې یو رس کسان وژل شوی او اته یې ټپیان دي.
عبدالحی کاکلو چې د خبرونو لړیزې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرچې د مشال لړۍ خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو لپاره د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشات او لس کاله پرمختیایي پروګرام د قبایلي سیمو اولس لپاره د تسلۍ وړ ضرور کېدای شي. خو دې لړکې د قبایلو د نمایندو او اولس نه رایې نه دا خصې شوې. ادارې مخکې لیکي باید چې د کومو اصلاحاتو نفاذ ضروري دی په هغې د کار شروع کړی شي. ادارې زیاتوي چې قبایلي سیمې او اولس نه صرف ماضي کې د پسماندګۍ ښکار شوي بلکې د بېکورۍ حالت هم د دوی په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. دې حالت نه قبایلو راوستلو لپاره پکار ده چې د آبادکارۍ او د بیا بحالۍ سره سره معاش هلی سلی دی شروع کړی شي چې هغه د مقامی آبادی ضرورت پوره کوي او په ژوند کې بدلون راولي. ادارې لیکي په قبایلی سیمو کې انتظامی او معاشرتي بدلونونه راوستلو لپاره مرحله وار کوششونه دی وکړی شي او په خاص توګه قبایلو لسته دا باور د ورکولو ضرورت دی چې هغه د برابر اولسي وګړي او ملک رایج د قوانینو په دایره کار کې راځي. ادارې اخیره کې لیکي په قبایلی سیمو کې د صحت، تعلیم او کاروبار ښه مواقع او په سیمه کې د ترقی منصوبې دی شروع کړی شي چې قبایل په قومي بهیر کې شامل شي. په همدې موضوع اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې اصلاحاتو په اړه دی د ولس رائے خیال وساتل شي. د فاټا د ترقی لپاره هلته په جنگي بنیادونو د کار وکړی شي. ادارې وایي د قبایلو د ترقی لپاره د ډیرو مالی وسایلو ضرورت دی او باید چې د سیفران وزارت، فاټا سیکریټریټ او نورو ادارو ترمنځ د رابطې مضبوطې شي چې یو ښه نظام جوړ کړی شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د منشیاتو او د جرمونو د مخنیوي څانګې لاړخه چاري کړی شوی او رپورټ کې راغلی چې د منشیاتو افغان سمګلران د اپیمو پوډر او د نورو د نشي توکو د منتقلې لپاره د پاکستان لار استعمالوي. د دې مکرو کاروبار مخنیوي لپاره اگر چې د پاکستان د منشیاتو د مخنیوي څنګه خپل کوشونه کوي خو اعلی حکومتي چارواکو لخوا د دې کاروبار د مخنیوي لپاره څه خاص اقدامات په نظر نه راځي. ادارې په وینا چې قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان کې د ترهګرۍ مخنیوي سره سره د منشیاتو د مخنیوي خبره هم شوې وه خو د ترهګرۍ مخنیوي خلاف اپریشن په اخرنی مرحلو کې دی او د منشیاتو مخنیوي لپاره د اړوند چارواکو اندېښنه او فکرمندي په هغه ستنخ کاری کې مشه پکار و. ادارې اخیر کلی کې د منشیاتو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وچتول پکار دي او باید چې پوره خوب سره دا ختم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله ته کتنه لرو. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان په ځینو سیمو کې زیاتیدونکو ناامنۍ ته په کتو د هغه هیواد په واکدارانو غږ کړی چې د خبريالانو حفاظت لپاره د جدي اقدامات وکړي. بیا نیوز ویک مجلې د روسي لخوا د لند وخت لپاره د ایراني هوایي اډي کارول موضوع اڅېړلې ده. د دوړو لیکونو مهمه برخه درته ملي حمیرزاده وړاندې کوي.
د بې پولي خبريالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو په حملو کې زیاتوالی ته پغتو هلته د خبريالانو د تحفظ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ایران او افغانستان لپاره د سازمان مشر رضا موینی ویلي د خبريالانو او رسنو ساتنه د حکومت، پولیس او امنیتي ځواکونو کار دی. د نوموړي په خبره د افغان ولس خوندیتوب باوري کولو کې خبريالان هم شامل دي او په کار ده د هغوی د حقونو تحفظ هم یقیني کړل شي. سازمان پر افغان ولس مشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله غږ کړي چې په دې لړ کې باید مناسب ګامونه پورته کړل شي. سازمان وایي په داسې حالاتو کې باید نیټو هم خپل ذمہواري پوره کړي. د سازمان په خبره په کار نه ده چې د طالبانو د ګواښونو او یا د نړیوالې ټولنې د چوپتیا له امله د افغان خبريالانو حوصله پستې شي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي روانه میاشت د روس لخوا د ایران له همدان خار سره نږدې د نوجې هوایی اډې استعمال په اړه د ډیرو شنونکو دا نظر و چې په سیمه ایزو شخړو کې د ایران د پټو فعالیتونو له عادي پالیسۍ یو جدا عمل تر سترګو شو. مجله له دې پلوه هم دا یو حیرانوونکې خبره بولي چې تهران پر خپل خاوره کې د مداخلت په اړه ډیره حساسه رویه لري. مجله لیکي په یوه اونۍ کې دننه ایران اعلان وکړ چې فی الحال دا کار ودرېدلی دی، خو بیا هم په راتلونکي کې داسې کیدی شي چې روس یو وار بیا د هوایی اډې استعمال وکړي. خو دا به په دې منحصر وي چې په سیمه کې حالات څرنګه دي او دا چې تهران یې اجازت ورکوي که څنګه. مجله لیکي بلخوا روس دا نه غواړي چې د نړیوال فشار له امله په شام کې حکومت بدل شي. د مجلې په خبره روس په لیبیا کې د حکومت بدلولو په وړاندې د نړیوالو قوتونو فشار ته پکتو د نیټو له مداخلې زده کړه وکړه. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلیو چې د نه الوت سیمې برقرار ساتلو په اړه له ملګرو ملتونو ترلاسه شوې اجازت په ګډوډولو سره نیټو د ولس ته ساتنې په پلمه هلته په جنگ کې مداخلت وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنوونکو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګی لاوروف په هڅه کوي چې سبا له په جنیوا کې کېدونکو مذاکراتو کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جګړه کې د همکارۍ په اړه تړون ته ورسیږي. پر دې موضوع د مشال اړتیا د خبر مرکزی څنګه یو رپورت جوړ کړی چې مهمه برخې له استار عالم مومن څخه ورو
د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیر یو د هغه روسی سیال سرګی لاوروف به هڅه کوي چې د جنیوا په خبرو کې د شام دننه د داعش وسلوړې ډلې پر ضد جګړه کې د همکارۍ پاړه تړون ته ورسیږي. جان کیر وایي هغه تم لري چې د تړون سره به د شام دننه بدمنې ته د پایټکه کې خودل شي او په دې هیواد کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدو په اړه به خبرې هم پیل شي. کیری په دې اونۍ کې ویلی وو چې لاوروف سره یې خبرې پای ته پر رسیدو دي. امریکایي چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي چې ګنې د جنیوا په خبرو کې به کوم لوی تړون رامخته شي. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې اونۍ کې ویلی وو چې د القاعده پورې اړه لرونکي نصره فرنټ پر ضد جګړې لړکې امریکا زړه نا زړه ده او د همکارۍ تړون ته پر رسیدو کې تر ټولو لوی خن هم دغه خبره ده. خداګس په 15مه ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویلی بو چې هیواد یو وس اهم غواړي چې د شام په مسلو ل امریکا سره کار وکړي. روس د لور ته هم اشاره کړي چې غواړي په حلب خار کې د میدان جنگ په لومړیو لیکو کې ډزبندي وکړي چې د رنګ ملګری ملتونو وکولې شي جنگ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. د امریکا د بونو چر وزیر جان کیری د مسکو په سفر د روان کال په جولای میاشت کې د داعش پر ضد همکارۍ په اړه خبرې پیل کړي. د پولندیزونو کې دا خبره هم شامل وه چې د داعش وسلوالو پر ضد د بریدونو تنظیمولو لپاره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او د شام هوایي ځواک لدې منی کړل شي چې په هیواد دننه په منځلارو ډلو بریدونه ودروي. جانکاري پر دې عقیده ده چې د پلان سره به په شام کې جګړه راکمه شي. د دې جګړې له کبله په زرګونه شامي وګړي یورپ ته کډوال او په هیواد دننه د بشري مرستو مخه نیول کیږي. د په خبره لدی منصوروي سره به په شام کې اوږدمهاله سیاسي حل ته لار هم برابر شي. واشنگتن او د ملګرو ملتونو د سولې مرکزیان تم لري چې د شامي ولسمشر بشار الاسد ملاتړي هیواد روس سره یا تړون ته رسیدل به ډیر ګټور وي او لدی سره به په شام کې د حکومت بدلېدو په اړه خبرو ته لار هم هوار شي.
دا مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
درنو دن کو په کوټه کې د رواني میاشتې پر اتمه پر وکیلانو تر شوی بریدوس روستو لا هم په عدالتونو کې کار او ژوند نه دی پیل شوی. وکیلان وای دوی او ججان یا قاضیان وس هم وژل شوی یا زخمی ملګری یادوي او درد له ځان سره ګرځوي. د دوی په وینا پر هر ګام، هر ځای او هر مقدمه کې د وژل شو وکیلانو ذکر کیږي. عبدالحی کاکړ پر همدې حالت او کیفیت رپورټ جوړ کړی دی.
د کوټي د عدالت په دروازه کې ولاړ څوکیدار شغ وکړ چې پلانکای په نوم د پلانکی دی د خپلې مقدمه اوریدنې لپاره د جج مخې ته حاضر سي. دا ژغ د نن د انصاف پر څوکۍ ناست د بلوچستان های کورټ جج جمال خان مندوخیل هم اوریدي. نو په مقدمه کې حاضرېدونکي وکیل چې په حمله کې وژل شوی سهرایا مخې ته ودرېد. هغه مقدمه وانه اوریدلای سو خو بس تر سترګو یې یو څو اشکرا توې سوی. په حمله کې ټپي شوی وکیلان هم د پیښې له وجې ذهني ناروغان شوي دي. یو وکیل مظفر شاه هم زخمي شوی او په آغا خان هسپتال کې علاج روان دی. د وکیلانو اتحادي یو غړی منیر کاکړ وای مظفر شاه د شپې له خوبه په چیغو وهلو سره راپاڅي.
مظفر شاه وکیل دی، کله کله د دې د شپې پروتي په آغا خان هسپتال کې د شپې چې دی راولیاستي چرچرافان شو کې ناري وغاري شو کې هغه چې ما پښتنه سره کډوی چې مال د شپې په خوږ کې مال یې ملګری کوي راځي.
کامران ملاخیل د هایکورټ یو بل جج دی او ډیر نږدې ملګری په حمله کې وچل سوی. دومره غمجن دی چې تر پیښې څو ورځې وروسته هم عدالت ته نه ولاړی. خو وکیل حسین آغا د نوموړي یو بل کیسه هم کوي. وای چې کله زخمیان کراچی ته یوړل سو او هلته هسپتال په علاج کې غفلت وکړ نو وکیلانو د حال پر ټلیفون په کوټه کې ناست کامران ملاخیل ته ورکړ.
سهار کامران د دیخوا ولاړی کراچی ته د خپل یو بینک کارډ راوېستی هسپتال انتظامیت یې ورکی. هغه دا ورته ویلي وو چې دا پیسي چې دی د دوی غنو موږ ته څوک راکړي. د خپل کارډ راوستي ول په دې چې ما د دوو کالو تنخواه مو دده څه کمیس و د پیسو زما په ګژوي کې چې دی یو فلاټ دی هغه زه زمه خرڅوم هغه پیسې هم ستې په اکاونټ کې جمع کوم. که دې یو سړی لایستلې زه پر دې باندې سپریم کورټ کې زه کیس ترجوم ایز ای کورټ کې.
په زخمیانو کې شاوخوا دیرش وکیلان د علاج وروسته اوس کوټې ته رسیدلي دي. دغو زخمیانو له علاج وروسته په لومړي ځل خپلو ملګرو سره ولیدل نو د حسین آغا په وینا هغه منظر او کیفیت د بیانولو نه دی.
زبرمان میزه هغه کراچی ته هسپتال چې د هسپتال چې په ترالي خو سوې د ملګری چې نه ستو په سره چې ور پرځې دي د کسان دی په ریس کې راوست چې تاسو په څو فکشن ته
تاسو یو څه د کتر چې را په تاسو نه دي سي بیا په پرون شتي کې دې جوړ را دیاره په تاسو نه شو ته چې اوسه وي خپل په خپل د خنيو خپل د حالت نه کتر د نور څه نه کولې او سره جوړلې بیا څه نه کولې چې خپل نه
یو بل وکیل مشال ریډیو ته وویل تر ځان مرګ برید چې پکې 15 وکیلان ووژل سو او شاوخوا سل زخمیان سول وروسته که څوک اوس د کوټې عدالتونو ته ورسي نو داسې شاړ او ویران پراته دي لکه چې تر یو لوی جنگ وروسته پوره کلی کډه وکړي.
عبدالحی کاکړو چې په کوټه کې د رواني میاشتې په اتمه نیټه پر شبی برید روستو د وکیلانو د احساساتو او د کیفیت په اړه تاسو ته رپورټ لاندې کوو.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
پرګنې
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
تړون
په پاو کم پینزو بجو.
مشال لري تاسو غوږی درنو دونکو د خبر ایجنسی اوسیدونکو وای چې د پولی د سمبالولو یا منظم کولو پالیسي او د پاسپورت او ویزه د شرط لوجي د تورخم په لوی لارا باندې ترانسپورت اډا هم ډیره زیاته اغیزمن شوې ده. دی وای چې د سورلو د کمی لوجي سلګونه ټیکسي چلوونکي ډرایوران او مالکان بیروزګار شوې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په تورخم پول دی په د متبادل لارې په توګه د راهداري په کارونو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د ترانسپورت کار بیرته روان شي. د ترانسپورټرانو د ستونزو په اړه نور تفصیل لسی مینه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی اوسیدونکو وایي چې په تورخم کې د پاکستانی چارواکو لخوا د پولی د تنظیم د پالیسۍ لامل د افغان وګړو په تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی دی او په تورخم کې د خوګخیل کوم په ترانسپورټ اډه باندې ډیر اثر کړی دی. د تورخم د ټیکسی موټر وډې چارواکي وایي چې مخکې به د ورځې څخه د پاسه 1500 موټر د تورخم نه افغان وګړي پیښور ته وړل، خو اوس دغه شمیره ډیره راکمه شوې ده او په سلګونه ټیکسی ډرایوران او د ګاډو مالکان ورسره بې روزګاره شوي دي. په دې حکله په تورخم ټیکسی اډه کې موجود یو ډرایور اویس خان مشال ریډیو ته وایي:
والا چې سر خو ډېر لوېدلی، بس خبره ده چې اول خو مونږ باندې دي کښتونه نو شو خلاصولای، بل خبره ده چې ډېره بېروزګاري ورسره راغله. بس پخوا خو به ډېره راتله، اوس خو پاسپورټ هغه ټولن 1500 کسان راکې وزي او موټر یې ضرور نه دي، نو بېروزګاري خو ډېره زیاته شوه.
او یو بل ډرایور وزیر عالم وویل:
بس اثر دا دی چې موټر واده ډېر خواران په کې ستړي او ستومان یې غسې سورلی او خلک نشته دی، اوس کنه چې کوم خلک وو داسې څوک نه راپرېږدي، په غیر پاسپورټ او په غیر شناختي کارډ څوک نشي راتلی. اثر په اډه باندې لوېدلی، 50% خلک به بې روزګاری، دا 25% خلک به پکې په روزګاری.
یاد دی وی چې پاکستاني چارواکو د جون اولې نیټې نه په تورخم کې افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خیدای او بغیر سفري اسناد دوی په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپریږدي، او د جون په 12مه نیټه د یوې نوې دروازې د جوړولو په معاملہ دواړو خواو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوې وي، او یو بل ته مرګ ژوب له هم اړولې وه چې بیا یو ونه ورسره دغه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه. خو اوس هغه شخړه ختمه شوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې په تورخم کې د سفري اسنادو دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړو ته تاسو غوږ درنودونکو، د پاکستان او افغانستان ترمن د چمن بولدک ور تړل کېدو له کبله سوداګران او کروندګرو ته پراخ مالی زیان رسیدلی دی. دوی وایي تازه میوو او خواړه یې ضایع شوي دي. د نړیوال قانون پوهان د دروازې تړلو ته په کوم نظر ګوري او کاروبارونو ته رسیدلی تاوان به څوک پوره کوي؟ بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې د دغه پوښتنو جواب راکوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پر پوله د تاوتریخوالي له امله د تجارتي لار د هر ډول کاروبار او تګ راتګ پر مخ اتو ورځې تړلې پاتې شوې ده. افغان چارواکي وایي لار پاکستان تړلې ده او د بیرته پرانستلو لپاره یې داسې شرطونه وړاندې کړي دي چې افغانستان یې نسی منلای. اوس پښتنه دا ده چې د چمن د لارې تړل کېده د نړیوال قانون له مخې تر کوم حده جواز لري. په اسلام آباد کې د نړیوالو قوانینو کارپو مظهر خان وایي د گاونډیو ملکونو ترمنځ داسې ستونزې راځي، خو هغه باید په سیاسي او سفارتي کچه هواري کړل شي.
د پاکستان او د افغانستان په دې حق باندې په 1950 کې یو اګریمنت ساين شو چې هغه ته وایي پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت. هغه اګریمنت بیرته بیا په 2010 کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دستخط شو، او دغه اګریمنت چې کومه دریمه دفعه ده هغه دا وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ به د ترانزیت د تجارت ازادي وي ټول خلکو ته. او که دغه مثال مثلا را پیښ شي دوه ریاستونو له دوه هیوادونو به دا کار نه کوي چې دوی یو بل پوله وتړي، له مثال هغه وجه نه یو بل ته نقصان ورسي. د کوم واقعیت شوی د هغې په بنیاد چې د کوم د بارډر بند کړی دی د دې هیڅ جواز نه جوړېږي، قانوني جواز نه جوړېږي.
مزار خان وویل د چمن پولې تړل کېده د ملګرو ملتونو له هغه تړونه هم سرغړونه ده چې کوم په 1999 کې لاسلیک شوی و. بل پلو د چمن د تجارانو مشر انجینیر داروخان مشال رډیو ته وویل چې په دې تیرو اتو ورځو کې د ورځې په حساب د دوی په میلیونونو روپۍ تاوان شوی دی.
موږ په خپله په دې کې پریشانې دا چې د چا مالونه دي هغه بیچارهګان د دې کار ولوېدل، خصوصا د هغه خلکو چې څوک د نودو میوو کار کوي او هغه کې اکثره پاکستانیان دي، هغه د پاکستاني غټو منډیانو اړتیان ورته وایي یا کمیشن کاران ورته وایي، هغه کمیشن کاران دي. دغه کمیشن کارانو افغانانو ته د کرنې په وخت کې لا هم پیسې ورکړې وې چې تاسو په دې باندې کرنه وکړي او بیا به مالونه موږ سره لېږي، موږ به دا مال درخرڅو. دا مال ضایع سول، د دې ضایع کېدو ډېر زیات نقصان دي. دا نقصان چې دي دا هیڅوک هم دې ته تیار نه دي چې د دې پړه په غاړه واخلي چې موږ د هغو ته د دې تاوان و.
آیا تجارانو او کروندګرو ته د رسیدلي تاوان ازاله به افغانستان کوي او کنه پاکستان؟ د نړیوال قانون پو مظهر خان په دې اړه وایي
د دې چې کوم ډیمیجز دی د تاجرانو کمپنسیټ کول دا د پاکستان په ذمہ باندې راځي. دغه چې دا د یو سیاسي مسله کې له هغه مسله کې دوی مثال د تجارت بند کړي دا چې ما تاسو ته 2010 ټریډینګ خوله هغه کې داسې څه شي نشته چې مثال ته بارډر بندې هغه کې بلکې الټا دا څه دي چې دوی به دوه ملکونو به فسیلیټیټ کوي د ترانزیټ ریټ چې کوم دي د دوه ملکونو ته به دوی فسیلیټیټ کوي نه کې دغه بدی خندونه جوړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن پوله له هغه ورسته وتړل سوچې د اگست پر 13 نیټه د افغانستان په سپین بولدا کولسوالۍ کې د یو لاریون پر مهال د پاکستان بیرغونه وسوځول سو.
بوروال کاکړو چې تاسو ته د چمن بولدک لار ته تړل کېدو او د دې لوجه د سوداګرانو د ستونزو په اړه رپورت وړاندې کاو.
امن، مینا او رورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لري ته تاسې غوږی دروندونکو تاسې کولی شئ چې د مشال لري خبرونه په ویب پاڼه mashallradio.com همداراست په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. دروندونکو د رواني غړي اخري رپورت په لور استاسې پام را ګرځوم او د دې لپاره زو خبر ته د خبر او اورګزو پر پوله پراته اپریدي وای نامنه دوی هم زپلی خو حکومت لپامه غورځولې دي. دوی وای ل اوګدی مودې رئیس په اورګزو کې پراته دي، هلته ازمکی لري، هلته رایا ووټ کاروي، خو په قانوني توګه د هغه سیمه استوګن نه ګڼل کیږي چې لکبلې ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دوی د تعلیم، روغتیا او ژوند نورې اسانتیاوي هم غواړي. تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې ورو
د خیبر جنسی د تیرا او رغزوی جنسی په پوله پراته د پریدو د زنی کومونو خلق وای چې د دواړو جنسی او انتظامی اور ته پام نه کوي او د میسایل او شناختی کارت د خیبر جنسی انتظامی ور کړی خو بیا ووټ یې په رغزوی جنسی کې درج دی. دوی وای د خیبر او رغزوی جنسی د نورو کډوالو په سیر دوی هم د بدمنۍ او پوزي عملیاتو په وخت زپل شوی دی او باید حکومت حال واخلي او دوی د اورغزوی ایجنسی په انتظامی چوکاټ کې شامل کړی. د خیبر او رغزو په مینس کې پرتی سیمه کمرخیل یو کډوال زمیر ګل پر دې مشال ریډیو توای
مونږ دا غوړو چې کوم غوړ کړو ځان کې حساب یو ته بډیر ښه خبره ای بوشه چې واز ته پوشه 300 کال مخکې مونږ راغلی یو از مو خبر جی دادونه دی او بل مونږ خاص غوړو دا چې مونږ ته او بو د سکول انتظام وشي دات به اول یارې چې مونږ به کار رو به درې درې پرې کاډ وکړي بوشه دې تکلیف نرم دې شو سم مونږ فرق دی چې تا په غره کې تیګ مې ګو بوسو بس ا دې مونږ معاش ته نورې ذریعہ نشته او دا ټول مونږ د ګلاب جمال سپینان د مطالبه غوړو چې ته مونږ دې تار وټونه ورکړي وسه پرې مونږ پښتنه کارونه کړه سبا ځکه دې چې مونږ پښتنه غانه کوي بوشه مونږ نو پښتنه سکول تقریبا 14000 کورونه یو بوشه ټوټل په دې علاقه کې
د خیبر جنسي د باډي او تیرا یو مشر خیال متشاه پر دې وای چې دا د اپریدی قوم د بیلابیلو قبیلو خلک دي خو حکومت د پامه غورځولې دي
دغه ټولو لکو کې د مختلفو قبیلو د کمرخیلو د ملک دین خیلو د شلوبار د برکمبر دغه څلور کومونه په دغه لوکا کې په ډیر کافی تعداد سره موجود دي. دغه خلکو چې کوم بنیادی ولته مسالې دي دا دغه ملګریو په خپل توله بیانوم کړلې خو ولته بنیادی مسالې دغه دادو چې دا خلک نه د ورګزوې جنسي ولا خلک قبلای نه مراد ورکي اونۍ د خیبر جنسي ولا خلک بنیادی دغه مسالې دادو چې لکه کدغه لا د ووټ حق ورکړی شوی دی دغه خلکو ووټ ورکړی دی ولته چې کوم د ورګزو د دغه خلکې د خلک 39 امینه د غازی ګل جمال سے دغله باقاعده دغه خلکو ووټ ورکړی خو دغه سره چې کم سلوک کیږي دا غد اقلیتونو سلوک سره کیږي دا د ډنډونو وبڅخي ولته وسم خو نه خپل ملک شته او نه خپل سپینګری شته چې ویریفیکیشن پیو کی دوه غریبون کښ نه خط کار جوړوین دی ورسګو چې کم مشرون دی غوله سولونه کوي دله په بنده داسخت نه کوي
د خیبر ورغزوی جنسي په پوله پروتو دغه کډوالو د غختنو مشکلاتو په حق له مشکله د ورغزوی جنسي نه د کمی اسمبلی غړي غازی ګلاب جمال سره رابطه وشو نو دی ویل چې دی بیلول لپاره ما د اوبوس کیمونو او د سولر ټیبلونو بندوبست کړای دی او سرکونه او سکولونه به هم جوړ شي او د بیا بحاله په پلان کې هم شامل دي. خود او رغزوی جنسي په انتظامی چوکاټ کې زه نشم شاملولای دغه پریکړه به د او رغزو قومي مشران کوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدله چې د پای شی بوته را رسیدلو یسو شی بي پاتې دي چې پکې یو وار بیا عبد الحی کاکړ ته وار ورکو چې تاسو ته د خبرون لنډی زمان دکړي
د پاکستاني فوج مشر جنرال راي شريف په کابل کې پر پونتون بيد غندلې او ځل بیا ویلي چې پاکستان خپل خاور په افغانستان کې د ترګري لپاره کاریدو ته نه پرېشتي. د فوج عامه اړیکو دفتر اس پی ار بیگاول افغانستان له پاکستان سره د موبایل ټلیفون درې شمېرې شریک کړې چې پر اساس یې پاکستاني یو میتي ځواکونو د ډیورن د کرش سر نږدې د وسلوالو پر ضد لټون عملیات وکړل. د پاکستان وزیر اعظم هیله ښودلې چې د جنوبي اسیا همکاري سازمان سارک په راتلونکي کې د یو سیمه ییز اقتصادي ځواک جوړ شي. نن په اسلام آباد کې د سارک د خزانه وزیرانو غونډه ته نوښ ریپورت پاکستان د په اقتصادي ودې ته خاصه پاملرنه کوي. د بلوچستان په گوادر ښار کې د وسلوالو په ډزو کې تحصیلدار او د غشپش ساتونکو وژل شوی دي. د مکران ډیویژن کمیشنر بشیر بنگولزی نن مشال ریډیو ته پیښه تیر شپه هغه مهال شوی چې تحصیلدار نعیم گچکی د جونی څخه گوادر ته روان وو. د پاکستان د ریاستونو سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټي راتلونکي اونۍ خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې ورګډولو په اړه له صوبایي حکومت سره خبري کوي. نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو ټول د پښتونخوا اسمبلی وار لمخه د قبایلو له ځان سره د شاملولو په اړه قرارداد منظور کړی دی. د افغانستان هلمند چارواکي ادا کوي چې په نادالي ولسوالۍ کې د برید پر مهال څلور ویشت وسلوال طالبان وژلي دي. نن د هلمند د والي مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ادا شوي چې په برید کې د وسلوالو یو مرکز په نښه شوی چې پکې د کوکو په نوم د طالبانو یو قمندان هم وژل شوی دی. د افغانستان د کونړ روغتیا ریاست وایي د دوشنبې په ورځ د دې ولایت په 15 ولسوالۍ کې د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلېږي. ډاکټر احسان فضلي دا خبره نن مشال ریډیو ته کړې. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کری له خپل روسی سیال سرګی داروف سره یو ځای حج کوي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې اړونده یو تړون ته ورسیږي. د بارنی چارو دواړه وزیران نن په ژنیو ښار کې سره ویني. په اټلي کې له شدید زلزلې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. د زلزلې په نتیجه کې 218 کسان وژل شوي وو او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو د مرکز د باندې 14 شوي چې په کې 11 کسان وژل شوي او 18 زخمیان دي.
نروندکو هم دې سره خپل قربا ګلایاز د خبرونو وایین عبدالحی کاکړ، ټکنیکی همکار ایساک امیرین او همکاران لتا سی اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال لړی خوندور پروګرامونو سره ساتي په خدمت کې حاضر یو. کچاره تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خماخام ولري او خوشاله اوسئ.